آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پارلمان په ودانۍ د مرګانې حمله پړه د حقانی په شبکې او آی اس آی واچوله. امریکایي چارواکي وایي کوشش کیږي چې د جون تر دیرشم پورې د ایران د اتمی پروګرام په باب موافقه حاصل شي. د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې دوه غټې حمله پیل کړې دي او په واشنگتن کې د چین او امریکا د اقتصادي او ستراتیژیکي تفاهم غونډه پای ته رسیدلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې غږیږو چې ټیکنالوژي د خبريالانو په کار سره اغیزه کړې ده. پر پروتونو کې یو مسله دا ده چې د مخدره موادو په ضد مبارزې وزارت ویل دي چې د تیر کال نه سه کال په افغانستان کې د کوکنارو دوه چنده فصل لمنځه وړی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د حمله پړه د حقانی د شبکې او د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې آی اس آی د وسای منصب په اړه چولې. په پارلمان باندې په حمله کې چې کم تر کمه وو وسلوالو طالبانو پکې ګډون کړو، د پنځو خزو او دریو ماشومانو په شمول دیش کسان زخمیان شوي وو. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له لومړۍ او تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د مرګانې حملې پلان په پېښور کې د حقانی د شبکې یو قومندان مولوي شیرین جوړ کړی وو.
تغلی صدیقی ویل د دغه سیبریت طرح د حقانی شبکې د پوځي کمیسیون مشر مولوی شیرین وو او دا د بلال په نوم د پاکستان د آی اس آی د یو مامور په امر چې د قبایلي سیمو مسؤلیت لري ترسره شوی دی.
د امریکا خبریاله عائشه تنظیم په خپل رپورت کې وایي شاید چې د پاکستان پر نظامی استخباراتو باندې د افغانستان د ملي والی د حکومت تور به د افغانستان د حکومت او پاکستان اړیکې له ستونزو سره مخ کی، ځکه چې په وروستیو کې دواړو خواوو کوښښ کاوه چې اړیکې ښې شي. جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره کړې چې د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ د هغه په قول نه اعلان شوی جنگ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په زمانه کې شروع شوی پای ته ورسیږي او د اعتماد او باور فضا به رامنځته شي. په اشرف غنی باندې له دې امله هم ډېر انتقادونه کېږي چې له سیاسي پلوه د پاکستان په لوري تمایل لري. پاکستان ورسره قول کړی چې د هغو وسلوالو جنګیالو مخه به نیسي چې په افغانستان کې حمله کوي او د پاکستان نظامي او سیاسي مشرانو څو ځلې ویلو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، مګر زیاتره افغانان په دې باور دي چې د خولې وعدې کافي نه دي.
د نورستان د ولایت وایګل ولسوالۍ کې سلګونو وسلوالو برید کړی دی. د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن سهار وختي تر 500 داخلي او بارني وسلوالو د وانټ وایګل په ولسوالۍ برید کړی او جګړه لا هم ادامه لري. نوموړی وایي تر اوسه د مرګژوبلې په هکله کره معلومات نه لري. ولسوال رحمتي زیاتوي چې طالبان ځکه د دغه ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي چې غواړي ځانته د پټېدو ځایونه جوړ کړي. د وانټ وایګل ولسوالی هغه ولسوالی ده چې مخکې هم دوه وره وسوالو طالبانو نیولې و. د نورستان د امنی قومندان خلیل الله زیایی د امریکا غږ ته داسې ویل دي:
ټول وسوالی نه راځي ماشین دی نو د محدود رتبه کوټوب کې کله تیسي کله سوسي خو اپا شبا چې سوي او پرسونل لال چې کوم موجود دی د تمیرا سره مقاومت کوي جګړه کوي او مخالفین ته به ان شاء الله د منځ کې جواب ورکړي.
طالبانو تر اوسه پورې د دې روانې جګړې په حق له تبصره نه ده کړې. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې نن په سوریه کې دوه غټي حملې کړې دي. یو حمله د سوریه په سرحدي ښارګوټي کوبانی کې کړې او دوهم حمله د حسکا په ښارګوټي وکړه. دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې دي چې د اسلامي دولت له ډلې نه د سوریه په شمال کې کوردانو ځینې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې لومړی په کوبانی کې د ترکیې د سرحد تر څیرمه سهار وختي ځانمرګي برید وکړ او بیا جګړه شوه پیل شوه چې له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شو. له بلې خوا په لندن کې مشته د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسله والو د باریخ بوتان په ښارګوټي کې لږ تر لږه شل کوردان اعدام کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. کوردان د امریکا د هوایي قوه په ملاتړ سږ کال په جنوري کې له یو ډېر اوږده خونړي جنګ نه وروسته کوبانی له اسلامي دولت نه نیولې وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ رتبه مامور ویلی دی چې په ویانا کې مرکچیان زیار وسی چې د جون تر دیرشمې پورې د ایران د اتمی پروګرام په باب موافقه ته ورسیږي. جان کیری سبا د جمعې په ورځ ویانا ته د دې لپاره سفر کوي چې د ایران د اتمی پروګرام په حق له یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره خبرې وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا نن د پنځشنبې په ورځ راپورټ ورکړ. توقع کیږي چې جواد ظریف به د شنبې په ورځ په ویانا کې له جان کیری سره ملاقات وکړي او دواړه به کوشش وکړي چې روسي موافقې ته د سه شنبې تر ورځې پورې ورسیږي. وروسته له هغه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغې موافقې ځینې برخې ونه منلې چې د اپریل په میاشت کې د ایران د اتمی پروګرام په حق لپاره توافق حاصل شوی و، داسې اندېښنې راپیدا شوې دي چې مذاکرات به وغځول شي. آیت الله علی خامنه‌ای د سه‌شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې د موافقې د لاسلیک کولو نه سمدستي وروسته باید په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه پای ته ورسول شي. هغه د لویدیځو قدرتونو دا دریز نه دی منلی چې یو دم نه، بلکې په تدریجي ډول به بندیزونه نرموي. د ایران مذهبي مشر د لویدیځو قدرتونو دا غوښتنې هم رد کړې دي چې د ایران اتمی پروګرام به صرف د لسو او یا دولسو کلونو پورې دوام کوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې اتمی تاسیسات معاینه کړي او اسناد وګوري.
امریکا او چین په واشنگتن کې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب خپل مذاکرات پای ته ورسول. دواړو خو ژمنه کړې چې د سایبر سکیورټي یا انټرنیټي امنیت په شمول د حساسو سیمو ایزو او نړیوالو مسایلو په باب خپل منځي اختلافات کم کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د مذاکراتو په پای کې خبري اعلان ته ویل بیل دینا چې یو په بل متقابل تهمتونه ولګو، ایا یو بل د کمپیوټري غلا د ستونزې له امله ملامت کو، او یا په دې ارتباط وغږیږو چې دغه کار د حکومت په اشاره شوی او که شخصي افراد یې کوي. زموږ ترمنځ صادقانه مذاکرات سرته ورسېدل. جان کیری د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیکي اقتصادي تفاهم په عمومي غونډه کې د خپل حکومت د هیئت مشري په غاړه لرله چې د امریکا او چین لوړپوړو مامورانو پکې ګډون کړی و. د چین د هیئت مشري د دولت مستشار یانګ جی جی په غاړه لرله. دا مذاکرات په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوی د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په سپتمبر کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس اوباما سره یوه مهمه غونډه وکړي.
نن د پنځشنبې په ورځ د پاکستان په جنوبي برخو کې په خاصه توګه د سند په ایالت کې ډیره سخته ګرمي وه او د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد 15 سلویښت وه. د ای پی خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې زیات شمیر خلک جل وهلي وو. د کراچۍ په روغتونونو کې بستر شوي دي او ویل کیږي چې د 1909 کال نه وروسته تر اوسه د سخته ګرمۍ په پاکستان کې کله نه ورغلي. په کراچۍ کې 40 میلیونه خلک ژوند کوي چې د برېښنا ډېره غټه ستونزه لري او په سلګونو خلک لیدل کیږي چې د ډېرې ګرمۍ نه د سړکونو په غاړه او یا په میدانونو کې ویده وو. د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تقریبا تر اوسه پورې څه کم 800 ته رسیدلی دی.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې مسکو ته تللی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ماڼۍ کې وکتل. جمهور رئیس پوتین ښاغلی کرزی به د پنځشنبې په ورځ د مطبوعاتو سره هم خبرې وکړي. کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې هغه د پوتین سره د افغانستان او روسیې په اړیکو او په سیمه او افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د ګواښونو په اړه وغږېدلی. او د ملي امنیت ریاست د اختطاف کوونکو د ډلې مشر نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په ځانګړي عملیاتو کې د خلکو د تښتولو، وژلو او د وسلوالو غلاګانو په تور د یوې ډلې مشر چې په ځکي مشهور چې په ځکی پهلوان مشهور نیولې ده. په هغه او ملګرو باندې په کابل کې تقریبا یو شپږ کسانو د وژلو الزامونه لګیدلې دي. په هغه باندې د خلکو د تښتولو او په زور د هغو نه د پیسو وصولولو او په اخلاقي فساد کې په لاس لرل کې تورنه لګول شوې دي.